یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 12 بجې شوې زای کرام الله اکرام مو د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري په دی یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم په دی هله چې روغ او سیواب اوري چې نن د ثور ومه د داوود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه سلويختمه کلیزه ده په دی اړه راپور لرو نور مطالب مهم راټول کړي پروانه خبرونه کې خو په فایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي افغان حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې وایي طالبانو خپل حملې زیاتې کړي د کندوز امنیه قمندانۍ وایي د یوې کورنۍ د اوو غړو قتل یې نیولی دی او ملګرو ملتونو د چرنوبل په اټومي بټۍ کې د څه باندې 1.5 کاله مخکې فاجعې د دوامدارو او جدي عواقبو له کبله اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د خپل هغې ادعا لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې طالبانو خپل حملې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته 2,804 وسلوالې حملې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې 4.5 ملکي وګړي د طالبانو په حملو کې وژل شوي او 12 تنه نور زخمیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې وایي چې د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې دا حملې چیرته شوي. ښاغلي شاهین ازادۍ راډیو ته په یوه استول شوي بیان کې وویل حکومت د داسې ادعاو ترڅنګ د دوی د 15,000 بندیانو په خوشي کولو کې د ځان له کبله د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې هم خنډ پېښ کړی دی. د امریکا او طالبانو په موافقه کې ویل شوي دي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شوالی معروفي پرون شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې 3 نوي په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي. ښاغلي معروفي زیاته کړه چې د ملاریا پر ضد د مبارزې پروګرام په 13 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي او له 200 په زیاتو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ د محوې په برخه کې دي. د معروفي په وینا په 123 ولسوالیو کې چې اکثر په مشرقي زون کې دي ملاریا د خپرېدو په حال کې ده، خو دوی مبارزه ورسره کوي. ملاریا خطرناکه ناروغي ده چې یو ډول ماشه یې پرازیت له یوه وګړي څخه بل ته لېږدوي. پرون د اپریل 15 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. د کندوز امنیه قمندانۍ د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یوه تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري نن ازادۍ راډیو ته وویل د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبې په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلي کې په خپل کور کې په بېرحمۍ سره وژل شوي دي.
در قریه کنم ولسوالۍ امام صاحب ولایت کندوز 7 عضو یک خانواده توسط فیر سلای کلاشینکوف به گونه بیرحمانه به قتل رسیده بود.
د اکبری په وینا په پیښه کې 4 نارینه او 3 ښځې وژل شوي او د کورنۍ 2 زامن ټپیان دي. پولیس وایي چې له تورن څخه تحقیقات پیل شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخوانی شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور د لګیدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل 26 د چرنوبل د اټومي ناورین 4.5 کلیزه ده. په دې بټۍ کې له چاودنې وروسته د راډیو اکټیف وړانګې د بیلاروس، اوکراین او روسیې په فضا کې خورې شوې. د دې ناورین د 4.5 کلیزې یادونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دې بټۍ په شاوخوا 1.5 کیلومترۍ واټن کې چې ممنوع زون دی اور ولګېد او له دې سره یو ځل بیا د اندېښنې زیاتې شوې چې له دیسی می څخه بیا رادیو اکټیو وړانګې خوري نشي. روسیې پرون د اپریل په 25مه په یوه ورځ کې د کورونا وایروس له کبله د شپږ شپېته کسانو د مړینې بېساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا ته لوړ شو. روسي چارواکي همداراز وایي چې د کورونا وایروس شپږ زره نوې پیښې یې ثبت کړي دي، سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د تلفاتو شمیر د لویدیځې اروپا د یو شمیر هیوادونو او متحدو ایالاتو په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړي وي. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت یې د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و، د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه نیټه وویل چې د چین حکومت اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي نو له غبرګون سره به یې مخامخ شي. اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د دې راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایروس د وبا له فشار څخه د ځان خلاصولو لپاره په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي، بدلې شوي یا نرمې شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیونه اورېدرنو اوریدونکو روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی او اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کوم. وړاندې په خپرونه کې اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس اته شپېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا به هم واورئ چې نن د ثور ومه د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب دوه څلوېښتمه کلیزه ده. آیا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناورین پړه د همدې کودتا په غاړه ده؟ یو شمیر سیاسي کارپوهان یې په اړه باندې غږیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په دې ولایت کې بیا د پاکستاني روپیو د چلن امکان پیدا کړي.
اما دانا چې دا افغان مواد چې کوم یو د چکان لپاره دا د بیرون نه راځي، نو دا هر سکور چې کوم یو دی دوه درې نور سکورونه ورپورې تړلي.
د ننګرهار والی سره په دې مرکه کې په ننګرهار کې د توکو د بیو د لوړېدو په اړه هم بحث شوی دی. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 1000 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ته ویشي. په دې اړه هم رپورټ لرو، نور موضوعات هم لرو، راسره پاتې شئ. یوار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ لا ازادي رادیو نو ری لکه وړاندې مو چې واوري دل په افغانستان کې بتیرو څلر وشتو ساتونو کې د کرونا وایرس اتش پیته نوي مثبت پیخې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د مثبت پیخ شمیر 1501 درجه ورسید. دا چې دغه پیخې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي او څومره جدي دي، زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، سټوډیو مشي دغه پیخې چې آتش پېت شمیر یادیږي نوې مثبتې ده په کوم ولایتونو کې دي؟
مننه اکرام صاحب، که څه هم هر ورځ د افغانستان د عامې روغتیا ویان په دې اړه باندې خبري کنفرانس لري او له رسنیو سره تازه جزئیات شریکوي، خو نن تر اوسه پورې ښاغلي مایار په دې اړه باندې خبري کنفرانس نه دی ورکړی، خو هغه شمیرې چې د یوې سرچینې لخوا په عامې روغتیا وزارت کې موږ ته رسېدلي دي د ښیي چې اته شپېته پیخې په تېرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت شوي دي، چې په دې کې تر ټولو زیاتې هغه په غزنی کې دي چې 14 پیخې دي، 11 په پکتیا کې دي، 9 په پکتیکا کې دي، 8 په بلخ کې دي، 6 په بادغیس کې دي، 6 په کابل کې دي، 4 په ننګرهار کې دي، 4 په هرات کې دي، 3 په لغمان کې دي، 3 په خوست کې دي او 1 هم په بغلان کې ده. نو په دې سره په تیر څلیر ساتینو کې د ټولو مثبت پی خوشمیر آتش پیته شو او په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1434 ته ورسېدو چې 1434 په بخنې سره ټول 1501 تنو ته ورسېدو. او په دغه معلوماتو کې چې موږ سره شریک شوي دي دا هم راغلي دي چې په تیر څلیر ساتنو کې درې کسان مړه شوي دي دغه وایروس له کبله او یو کس هم روغ شوی دی چې په ټوله کې په افغانستان کې 50 کسان دغه وایروس له کبله مړه شوي دي او 200 کسان هم بیرته روغ شوي دي. خو کوم کسان نه چې تر اوسه پرې د کورونا وایروس ټیسټ اخیستل شوی هغه 8009 کسان دي چې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس ټیسټ ورنه اخیستل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په وار په تیرو خبری کانفرنسونو کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې او نور ولایتونو کې په خلکو غږ کړی چې له بې ځایه ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دغه وایروس د ګرځېدو په حال کې دی او که چیرې ګردبندي سم مراد شي نو په ډېر شمېر کسان به دغه وایروس باندې اخته شي.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. و موریدل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 18 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې، په دې سره یې ټول شمېر 1501 ته ورسید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، نن د ثور وما د داود خان د نظام په وړاندې د انقلاب 27 کلیزې سره برابر ده. په دې ورځ د خلق دیموکراتیک ګوند پلویانو د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا وکړه چې لامل یې سردار داود خان د خپلې کورنۍ له 1100 غړو سره یو ځای وژل شول. یو شمېر پخواني جهادي مشران او شنون کې وایي په افغانستان کې د اوسنیو ناخوالو او ناورین ټوله پړه د غوایي د ومې نیټې د کودتا کوونکو پر غاړه ده. دوی وایي په دغه ورځ باندې د افغانستان په خپلواکۍ برید وشو، له هماغې ورځې تر ننه د هیواد له بحران سره مخ دی. خو ځینې نور بیا وایي له کودتا ناوړه او د افغانستان د بربادۍ لپاره ګټه پورته شوه. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په د ټلیفون په لیکه دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشئ، له پخوانیو جهادي مشرانو شنونکو سره تاسې وغږېدئ د ثور د ومې د کودتا په اړه باندې د دوی نظریات څه دي؟
سلام تاسو ته کوم سبب اوریدونکو ته چم د وېدو ملک کودتا ورسته د 20 کال کې شوې دي. خو په افغانستان د کودتا نه یو د دې جګړې پایله سم لیدل کیږي. د ري جهادي قومندانانو او په خاني جهادي مشان وایي چې د افغانستان د بحران د غټول وضعیت لري. او البته دا سی وایم چې افغانستان کې دا د بحران د پایلې تر ویښه وېدو باندې تا دا ولدين ورسته دا ټول ناورین ټول مسؤلیت نه شي ټول ناخوالې چې په افغانستان باندې راغلي دا د همدې کار پایله وچی. دوی له نظره د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا د افغانستان د لومړني ولسمشر په ست باندې کودتا وشوه. د دوی پخوانی جهادي مشر او د سور علي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان دله کول چې هر هغه څه چې اوس افغانان پایله ګوري او اوس افغانستان ورسره مخامخ دی دا د همدې غلط سیاست پایله وه چې اوس ورسره افغانستان. ځینې شنون کې هم همدې لاندې کرام صاحب له دوی نه د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی حبیبالله رفیع وایي چې د غویي پومه نیټه د افغانستان په خپلواکۍ باندې برید وشو او له هماغه ورځې تر ننه دا هېواد له بحران سره مخ دی. ښاغلی رفیع زیاتوي د غویي دومې نیټه کودتا په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنې ته زمینه برابره کړه او ډېری هغه هېوادونه چې افغانستان ته یا پورته هم د دوی له قوله نه شول کتلی اوس د افغانستان په کورني سیاست کې لاسوهنه کوي او تر دې چې افغانستان د لویو امپراتوریو او تر پای افغانستان د لویو قدرتونو د غلطو سیاستونو تجربې ورسره مخامخ دي.
زهیرمل صاحب ستاسو غږ لږ ډیر خراب شو، که لږ مو خپل ځای ته تغیر ورکړي.
اوسته
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو زم همکار امید ظاهر ملو چې په افغانستان کې د ساور د ومی د کودتا چې نن یې 2 کال پوره کیږي او د داوود خان په د نظام پر ضد باندې په دې ورځ باندې پوځي کودتا شوی او چې لامل سردار داوود خان د خپل کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای وژل شوی او په د ظاهر مل په راپور کې مو اوریدل چې یو شمیر جهادي مشران او شنون کې د غوراز د افغانستان د ناخوالو د پایل ورځ غني او وایي چې په ما غوراز باندې تر نن پورې کې د هیواد له بحران سره مخ دی ټوله پړه د کود د کوونکو پر غاړه باندې و. اوس هم اقتصادي خبرونه ورو چې خان محمد سین برابر کړی.
د افغانستان د حیرتان مزار شریف اقینی او تور غونډۍ للارې 912 لاری سوداګریز توکي دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د ترانسپورت وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې له دې لارې 15,012.8 غنم 14,911 ټنه اوړه 1,025 ټنه غوړي 8,305 ټنه تیل 14,065.6 ټنه مایع ګاز او 1,015 ټنه ساختماني مواد افغانستان ته انتقال شوي دي. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د قرنټین پر مهال د خلکو اړتیاوې پوره کړي. ښاغلی حق شناس وایي له بهرنیو هیوادونو واردونکي توکي د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو او سار لاندې ترسره کیږي او ټولې لارې له ضد عفوني کېدو وروسته هیواد ته داخلیږي. د یادونې ده چې د قرنټین له پیل څخه تر اوسه د اوسپنې پټلۍ له لارې 380,000 ټنه مواد افغانستان ته انتقال شوي چې 130 ټنه خوراکي توکي او پاتې نفتي مواد دي. په کندهار ولایت کې د غازی محمد ایوب خان خارګوټي د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د ښار جوړونې وزارت ویان حشمت ناظري نن ازادي راډیو ته وویل د دغه خارګوټي د سوداګریز ځمکو د پلورلو له درکه د افغان دولت خزانې ته 220 میلیون افغانۍ راټولې شوي او 4,000 کسانو ته به پکې د کار زمینه برابرې شي. نوموړي وویل دا خارګوټه چې د کندهار ولایت په ژړۍ ولسوالۍ کې په 2012.5 جریبه ځمکه کې جوړیږي، 2 استوګنیز بلاکونه، 2,000 استوګنیزې نمرې او 90 سوداګریز بلاکونه لري. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په کندهار کې د غازی محمد ایوب خان د ښارګوټي تفصیلي پلان تیر کال منظور شو چې دا مهال د رغولو چارې پیل شوي دي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 420 افغانۍ. داول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نوغه غلزه د رادیو نو ری ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لو یو خارونو کې د اف ام په 3.15 او د غشان په ټولو سیمه کې په منځنۍ صفه 12.5 نوی رانه اوریدل شي. د اروپا په زینو هیوادونو کې چې کورونا وایرس ډیر ځپلی، حکومتونه هڅه کوي چې بندیزونه یو څه نرم کړي. د ایتالیا او هسپانیا حکومتونو اعلان کړی چې بندیزونه نرموي. په اروپا کې په کورونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په دغو دوو هیوادونو کې مړه شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور حال راکوي.
په هسپانیا کې به ماشومان له شپږو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره له کورونو څخه ووځي. د هسپانیا صدر اعظم د څو نورو اروپایي هیوادونو په شان پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدا د مخنیوي لپاره محدودیتونه نرم کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز اعلان وکړ ماشومانو ته به اجازه ورکړي چې د خپلو لویانو تر څارنې لاندې د 1 لپاره راووځي، خو د خپلو کورونو له شاوخوا څخه باید 1 لرې لاړ نه شي. دا پریکړه د هسپانیا د حکومت د مخکنیو پلانونو خلاف ده چې له کبله یې پر حکومت انتقادونه شوي وو چې بندیزونه نه لرې کوي. د پلازمینې مادرید اوسیدونکو چې بندیز تومانه کړي دي د حکومت د پریکړې له اعلان وروسته پرون ماښام د خپلو کورونو په اپارتمانونو کې فلزي لوښي وکړنګول. صدر اعظم سانچیز د بندیزونو نرمېدا په تلویزیوني وینا کې اعلان کړه. ویې ویل هېواد یې باید ډېر هوښیار واوسي او له لارښوونو سره سم په احتیاط ګامونه واخلي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ژر پای ته رسېدا کېدی شي چې وایرس بیا د پخوا په شان په پراخه پیمانه خپور شي او هغه مثبته نتیجه چې په کورونو کې د خلکو د محدودیت په شان د اقداماتو له کبله ترلاسه شوې به ضایع شي. خو سانچیز وویل چې 14 کلن او تر دې کشر ماشومان به د بندیزونو په نرمېدو خوشحاله شي. د رواني اپریل میاشتې په پیل کې په هسپانیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر اوج ته رسېدلی و، خو په وروستیو ورځو کې د پام وړ کم شوی دی. بلجیم هم د بندیزونو د تدریجي کمولو پلان وړاندې کړی دی. د دغه هیواد حکومت وایي چې د می له 4مې څخه په روغتونونو کې د غیر ضروري درملو برخې پرانیزي او دغه راز د ټوکر جوړولو او ماسک جوړولو پلورنځیو ته د کار د پیلولو اجازه ورکوي. ایتالیا به هم د راتلونکي میل څلورمې نیټې بندیزونه نرم کړي، خو د دغه هیواد چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د بندیزونو له نرمېدو سره سره له یو بل سره له نږدې تماسه ډډه وکړي. د دغه هیواد زړو خلکو ته چې په ځانګړو هستوګنځایونو کې اوسي، پولیسو، دولتي مامورینو او د ترانسپورتي وسایلو کارکوونکو ته به وړیا ماسکونه ورکړل شي. په ایتالیا کې چې د اروپا د بل هر هیواد په پرتله ډېر کسان کورونا وایرس مړه کړي، یوازې پرون 415 تنه مړه شول، خو په مجموع کې په دغه هیواد کې تر 6000 ډېر کسان مړه شوي دي. په فرانسه کې بیا حکومت پریکړه کړې چې د می له 6مې څخه بندیزونه نرم کړي. په بریتانیا کې چې په کورونا وایرس د مړینو شمېر تر 20000 اوښتی، حکومت لا د بندیزونو د نرمولو اراده نه لري. خو په کورونا وایرس تر اوسه پورې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې مړه شوي چې شمېر یې تر 550000 اوړي.
موږ غلا ازادي راډیو نه اورېل اروپا ورزو کاناډا ته. د کاناډا په تورنټو ښار کې د نانو کباب په نوم د یو افغان کډوال رستورانت هر ورځ له 500 تر 100 خوراکونو افغاني ډوډۍ په وړیا ډول ډاکټرانو او روغتونونو کارکونکو ته ویشي. دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي دا کار کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي کارکونکو خدمتونو ته د درنښت په دوه ترسره کیږي. نوموړی په افغانستان کې دننه هم د رستورانتونو له خاوندانو د ورته کړنې غوښتنه کوي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
نان او کباب د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانانو له مشهورو رستورانتونو څخه دی. د دغه رستورانت مالک تمیم صدیقی وایي له 13 کلونو را په دې خوا په یاده برخه کې فعالیت لري او هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشي. خو نوموړی وایي اوس چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو له ویرې جمعتونه تړل شوي، دوی د روغتیايي کارکوونکو خدمتونو ته د ارزښت په دود دغه ډوډۍ په روغتونونو ویشي. خاغلی صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دا کار په ونی کې دوه ورسی کوي.
رستوران های زنجیروی نان کباب
د نان او کباب رستوران به هر کال د روژې په میاشت کې جمعتونو ته وړیا ډوډۍ ویشله، خو اوس چې د کورونا وایرس له امله جمعتونه تړل شوي، موږ پریکړه وکړه چې په تورنټو ښار کې په ونۍ کې د دوه روغتونونو کارکوونکو ته کوم افغاني ډوډۍ چې په خپل مینو کې لرو وویشو.
د نانو کباب د رستوران کارکونکو وی دوی له 500 تر 100 خوراکونو پورې افغاني ډوډۍ په ډاکټرانو او نورو روغتیايي کارکونکو ویشي. تمیم صدیقی په افغانستان کې د نن هم له رستورانت لرونکو غواړي چې په داشن شرایطو کې روغتیايي کارکونکو له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخت دي ک کولای شي د دوی خدمت ته ودانګي.
د دې شرایط بحراني کار را کې
په دې بحراني شرایطو کې چې کوم کار په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي کوي، دوی د کورونا وایرس په وړاندې د جبهې په اوله کرخه کې دي. هر شیبه په دې وایرس د اخته کېدو امکان شته. دا کار چې موږ په تورنټو کې کوو، که دوی په کابل او نورو ښارونو کې وکړي او روغتونونو ته ډوډۍ ورکړي، نو دا مو ثابته کړي وي چې د دوی کار ستایو او ملاتړ ترې کوو.
ما قدردانی میکنیم از کارهایشان.
د کاناډا په تورنټو ښار کې یو افغان ځوان په داسې حال کې دا کار کوي کوي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې په بېساري ډول لوړ شوي او د دغه هیواد حکومت د سوداګرو لخوا د توکو د احتکار خبره کوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه 4 ډاکټران مړه شوي او د یو شمیرو د مثبتو پیښو او د ډیریو د مشکوکتیا او قرنطین کېدو په اړه ویل شوي دي. د افغانستان په ایرات ولایت کې تیره ورځ د کورونا وایرس سره د مبارزې او د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو خدمتونو ته د درنښت او د دوی د هڅونې په هدف د دوی عکسونه د ښار په دیوالونو نصب شول.
د مغل ازادي راډیو نه اوري د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو په دی ولایت کې بیا د پاکستاني روپیو د چلند امکان زیات کړی دی. له ښاغلي میخیل سره اجمل ان په دی ولایت کې د پاکستاني روپیو د غشان د لوړو نرخونو او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه باندې په دې ټولو مسلو په اړه باندې وسره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي د سبب په اړه پوښتنه کړې.
کورونا وایروس تقریبا درې څلور میاشتې وشولې چې په نړۍ کې خپور شوی دی او د دنیا په تجارت او اقتصاد باندې مهم تاثیر کړی دی، یعنی منفي تاثیر یې کړی دی ډېر زیات. کله چې ننګرهار کې مسله راغله نو موږ بیا د ننګرهار د تجارانو سره ټولو سره کېناستلو. یو وخت کې یو دم نرخ پورته لاړو، بیا تجارانو دا تعهد وکړ چې دوی دا کمزور سټاک چې لري کوم مواد چې دوی راوړي دي، ځکه یو وخت لپاره د پاکستان سره تګ راتګ بند شو، نو دا به په ماره زاړه قیمتونو خرڅوي، یعنی ډېره ګټه به په دې کې نه کوي. دا چې بعضې مواد چې د بیرون نه راځي او بیا دوی په جد نرخ باندې اخلي، نو دوی مجبوره دي چې هغه بیرته په جد نرخ باندې خرڅوي. خو دا چې زموږ د ولس اقتصاد ډېر ضعیفه ده، نو دا یوه لویه ستونزه ده، یوازې ننګرهار نه بلکې ټول افغانستان لپاره دا یوه لویه ستونزه ده. خو بیا هم د تجارانو سره موږ په تماس کې یو چې دیو په دغسې یو بحراني حالت کې ګټه ونه کړي او یا ډېره کمترینه ګټه وکړي چې زموږ ولس متضرره نه شي. ولس هم څو طبقې ده، بعضي کسان چې دهقانان دي که خوراکي مواد یعنی سبزي و نور شیان قیمته کېږي، یو څه ګټه دهقان ته رسېږي. اما هغه څوک چې نرخونو د لوړوالي لپاره ساتي، نو دا بیا جرم ده، نو د هغې په مقابل کې موږ مجبور شو جدي برخورد وکړو. پرون راهیسه بیا موږ کمیسیون درلوده، یعنی تقریبا په سبزیجاتو کې ډېر تخفیف بېرته راغلی ده او دا کمیسیون ته وظیفه ورکړې ده چې هره ورځ نرخ کنټرول کړي او نوی نرخ ورکړي.
والی صاحب، داسې شکایتونه هم شته چې د کورنیو تولیداتو بیې هم لوړې شوې، لکه په افغانستان کې دننه د چرګانو د فارمونو غوښې دي، همدارنګه نور ځینې شیان دي چې په افغانستان کې دننه تولیدېږي. داسې ویل کېږي چې دغه د کورنیو تولیداتو مالکان او سوداګر له دغه فرصت نه ناوړه استفاده کوي.
کورنی تولیدات هم اما دانه چې دا او خام مواد چې کوم یو دي د چکان لپاره دا د بیرون نه راځي، نو دا هر سکتور چې کوم یو دی دوه درې نور سکتورونه ورپورې تړلي. نو که هلته نرخ په یو مسله کې جګ ځي، په دې بل سکتور باندې تاثیر کوي. هګۍ چې کوم یو وي عمده فروشانو لس پنځلسو تر مخکې پورته وړوي، پرون راهیسه په ننګرهار کې بېرته هغه عمده فروش دوی خپل غرفې جوړې کړې دي او په اوو افغانۍ خرڅوي. چرګ 15 کیلو د غوښې او پښتو چې د 150 او د غوښې غوښه په 300 او د پسه په 350.
ځینې خلک دا هم وایي چې په ننګرهار کې نرخونه له هغه وخته لوړ پاتې دي چې پاکستاني روپۍ بندې شوې او پر ځای افغانۍ دود شوې. خلک د افغانیو دودول د سیمه ییزو چارواکو یو ښه اقدام ګڼي، خو دوی وایي چې چارواکي د نرخونو په کنټرول کې له هماغه وخته پاتې راغلي دي او جدي اقدامات یې نه دي کړي. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
افغانۍ د دې باعث نه ده چې نرخونه باندې مستقیما تاثیر ولري، بلکې اقتصاد ورسره ښه کېږي او ملي هویت او اول میاشت کې مشکلات وو، بیا وروسته بېرته کنټرول شو، ځکه د یو لوی اقتصاد نه چې ته کلدارې وکاږي او افغانۍ رواجه په نورو ملکونو کې هم دا ډېر وخت نیسي. اما په نګرار کې ډېر زر هم افغانۍ تدوی شولې هم نرخونه بېرته کنټرول.
ځینو خلکو داسې اندېښنه ده چې که نرخونه لوړ پاتې شي په دغه ولایتونو کې ښایي
یو شمیر کسان چې لپخایم حسی کولی چې کالداری باید په دغه سرحدي سیمو کې رواج ووسی، هغوی بیا له دې فرصت نه استفاده وکړي او د کالدارو د رواجولو لپاره هڅې وکړي.
دا دوه برخې دي. یو هغه څوک چې غواړي مستقیما تبلیغ وکړي، نو دا په خپله جرم ده، او نن ما امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړله چې دغه کسان په نښه کړي. دا څوک چې بهرني ګټو لپاره تبلیغ کوي او هغې سره به قانوني برخورد کېږي، یو برخه دا ده. دویمه برخه دا ده چې د کلدارو رواجولو خوب د څوک نه ګوري او دا امکان نور ده.
نو غږل ازادي راډیو نه اوري د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې زموږ همکار اجمل اند ور سره خبرې کولې. اوس هم په کابل کې دولت بجې او دیر شتقې شو د ماسپخین د مهمو خبرونو لنډیز اور احمد تکلی وړاندې کوي. لاغه نوروز تنور بسته ونې خبرونه لرو چې ارسلام مرسلین به وړاندې کړي. هیله ده د هم را سره واوري. تر بیا د الله پامان.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په لوګر ولایت کې په یو حمله کې 15 افغان سرتیری وژلي او څلور نورې له ځان سره بیولي دي. د لوګر د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په اړوندو یو شمیر پوستو تیره شپه وسلوالو طالبانو حمله کړي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغان حکومت هغه اداره دوي چې وایي طالبانو د قطر له موافقه وروسته خپل حمله زیاتی کړی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای حکومت دا ثبوت نه دی وړاندې کړی چې دا حمله چیرته شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای ملاریا د هیواد په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. د وزارت پرون وویل چې د ملاریا د ناروغانو په سلو کې درې نوي په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې دي. د کندوز امنیه قومندانی د یوې کورنۍ د اوو غړو په وژنه د یو تورن قاتل د نیولو خبر ورکوي. د کندوز امنیه قومندانی وایي د دې کورنۍ غړي د شخصي دښمنۍ په پایله کې د شنبې په شپه د امام صاحب ولسوالۍ په کنم کلي کې په خپل کور کې په بیرحمۍ سره وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په چرنوبل سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال په اټومي بټۍ کې د چاودنې او اور لګېدو د پیښې دوامدار او جدي عواقب لا هم پر ځای پاتې دي. نن د اپریل شپږویشتمه د چرنوبل د اټومي ناورین څلور دیرشمه کلیزه ده. روسیې پرون په یوه ورځ د کرونا وایرس له کبله د شپږ شپېته کسانو د مړینې بېساری خبر تایید کړ. له دې سره په روسیه کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر شپږ سوه یو اتیا ته لوړ شو. او یو شمیر غربي رسنۍ وایي اروپایي ټولنې خپل هغه راپور چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خبرولو د کمپاین په چلولو تورن کړی و د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې ده.
شکست سکوت
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. او هیله ده چې د کرونا د ویروس له خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره په کور کې پاتې شي او د روژې مبارکې میاشتې له ورځو څخه د عبادت ترڅنګ د نورو ورځنیو چارو په ترسره کولو کې پوره استفاده وکړي. د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کرنټین له پیل او کاروبار په بندېدو سره د ګڼو نورو چارو ترڅنګ یو زیات شمیر ښځینه کارګرې هم بیکاره شوي او پر کور ناستې دي. دغې چارې کارګرو ښځو ته د مالي ستونزو ترڅنګ د ځینو هغو ښځینه پانګوالو پر عوایدو او سوداګرۍ هم ناوړه اغیزه کړې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه کړې وه. در حال حاضر تعداد زیادی از فابریکات و شرکت‌های صنعتی که شمار زیادی از زنان در آن کار می‌کردند از فعالیت باز مانده و کارگران آن خانه‌نشین هستند. یکی از این شرکت‌ها فابریکه زنان صنعتکار در ولایت بلخ است که از چند هفته به این سو به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا فعالیت آن متوقف است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به همین موضوعات با خانم سیما هاشمی رئیس فابریکه زنان صنعتکار در ولایت بلخ صحبت می‌کنیم. بلی شنونده عزیز، تا انکه خانم سیما هاشمی را با خود می داشته باشیم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک می کنم. شما می توانین با استفاده از این شماره تماس با ما با تماس شوین و سوالاتون را در رابطه به موضوع برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. بله خانم سیما هاشمی با ما در لاین مستقیم تلفن هستن. بله خانم هاشمی به برنامه خوش آمدین. بله صدای مرا دارین خانم هاشمی؟ بله بله. خب خانم هاشمی فکر کنم به فعلا صدای ما را ندارن، همکاران تکنیک ما تلاش میکنن تا اونا را با استودیو وصل کنن. تا دقایق دیگر اونا را با خود می داشته باشیم در برنامه امروز. قسمی که موضوع برنامه را با شما شریک ساختم در رابطه با فعالیت ها و بله خانم هاشمی صدای ما را دارین فعلا؟ بله خانم هاشمی صدای ما را میشنوین؟ خب موضوع امروز برنامه است در امروز برنامه در رابطه با زنان کارگر و اینکه به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا کارها در فابریکات و شرکت ها هم پایان یافته و زنان کارگر به کار نمیرند، تعداد زیادی از زنان صنعتکار از کار در این شرکت ها و فابریکات باز ماندن و با مشکلات جدی مالی روبرو هستند. قسمی که در آغاز برنامه اشاره کردم، تعداد از زنانی که در این بخش سرمایه بزرگ و سرمایه کوچک سرمایه‌گذاری کرده بودند، اونا هم از این ناحیه متضرر شدند. خب بله بله خانم هاشمی به برنامه خوش آمدین.
قربان شما، سلامت باشین.
بله باشین. بله بسیار زیاد تشکر. ما در مقدمه را با شنونده شریک ساختم، اگر لطف کنین بفرمایید در رابطه به این که قیود کار و همچنان ای که آغاز قرنطین چقدر بالای کارهای شما تاثیر داشته در فابریکی صنعتکاران زن در ولایت بلخ.
بسیار خوب. خوب در شروع باید بگویم که شرکت فروشه در بخشای مواد شوینده کار میکنن و همچنان در بخش پروسس هاش و بخش دیزاین لباس. دقیقا از روزی که بخش قرنطین شروع شد، بدبختانه بگویم که خیلی کارهای ما به تعویق افتیده و تعداد از خانم هایی که در کارهای مختلف همراه ما کار میکردن فعلا اکثریت از اینا بیکار هستن و خانه نشین شدن. که کل از اینا متضرر شدن از این قرنطین و از این خانه نشینی ها و از این بیکاری ها.
بله اگر در رابطه با تاثیرات از این بالای عواید خود شما بر ما بگوین که چقدر بالای عواید شما تاثیر داشته از اینکه کارگرای شما به خانه نشستن و کار نمیکنن.
بله خب ما شما این رو میبینیم که زمان که قرنطین شروع میشه و یا یگان معضلات دیگه به وجود میایه، نرخ نوا خیلی بلند میره. عدم موجودیت کار کردن بالای نرخ نوا از طرف دولت و یا از طرف ارگان های مربوطه نرخ نوا را اول خسر نرخ نوا تاثیرات بسیار بلند کرده که ما آردی را که برای آش خود می گرفتیم مثلا به قیمت 13.5 صد افغانی یا 14.5 صد افغانی فعلا او آرد ما به قیمت 18 صد افغانی شده که خریدن هار بر ما خیلی اما پول گزاف را کار داره و زمان که ما بخواییم که هار بخریم و آرد دوباره ما تیار کنیم و ایره به بازار روان کنیم، باز هم دکاندارا با اونمو قیمت قبلا میگرفتن با اونمو دوباره یاش خریداری میکنن که خود از اینکه وقتی ما بودی را 18 صد میخریم این خودش یک صدمه بزرگ است در بخش تولیدات آش ما. و همچنان بعض از ماشینالات ما که خراب شده در این مدت چون قرنطین است، ماشینالات خراب است در خانه مونده، باز هم دیگه از طرف دیگه طرف ما نمیتونیم ماشینالات خود دوباره درست کنیم و این دوباره کار خودش شروع کنیم. و همچنان موجودیت این امروز که کارگران نیم کارگران خودشان میترسن نمیاین و نیم ما هم خیلی احتیاط میکنیم چون برنامه پروگرام غذایی است. خدای نخواسته نشه که غذای ما سبب ازی شود که برای کسی که ما غذا را تولید میکنیم روان میکنیم هاش و یا بریده هایی که تیار میکنیم خمیر بابه که تیار میکنیم روان میکنیم، خدای نخواسته با او کدام امراض نداشته باشه که طرف مقابل دوچار بسازه و این مشکل سر دوچار شد. و همچنان در بخش دیزاین لباس که ما تیار میکنیم، چون دکانا بسته است تماما، از تار گرفته تا تکمه و کلفت و تکه و همه گپا دکانا بسته است. باز هم کارگرهای ما که در بخش خیاطی دستی کار میکردن و در بخش خیاطی های لباس دیزاین کار میکردن، همه در حالت رکود هستند، در حالت بیکاری هستند و کل خانه‌نشین شدند.
بله، کارگر شما از کدام طبقه هستند خانم هاشمی که با شما کار میکردن که اینا آل اونا بیکار شدن؟ آیا اونا توان از این دارن که بله. مخارج خانواده یا مصرف خانواده خود بپردازن در حالی که کار بر اونا وجود نداره یا محدودیت های ایجاد شده در بخش کار؟
کارگرای ما، اکثریت کارگرای ما، چون کار بخش کار ما کار آشکار است، بازم خانم هستند و در بخش پروسس لباس یا دیزاین لباس که از کلان خانم ها کار میکنن، تنها در بخش مواد شوینده ما کار میکنن یک دو یا دو نفر خانم ها بود، دیگه مکمل مردا کار میکنن. منتها تعداد زیادی از کسایی که امروی ما کار میکنن خانم ها هستند و این هم خانم هایی هستند که خودشان دست جیب هستند، یعنی خانم هایی هستند که اکثریت اینا شوارخت در جنگ از دست دادن، بیوه هستند یا ویایی که دخترای جوانی بودند که معصبین بودند که تا نیم روز نمیدن کار میکردن، کل از اینا در خانه ماندن که بدبختانه بار بار از ما از طریق ارگان های مختلف لیست گرفته شد، چی اتاقای تجارت باشه و چی اتاقای صنایع باشه و چی از طرف کلانترا باشه و نایه باشه، از طرف ما لیست گرفتن که ما برای کسایی که امروی شما کار میکردن و فعلا خانه نشین شدن، ما میخواییم که یک مقدار کمک ها باشم داشته باشیم. بدبختانه که یک طرف کلانترا بگویم یا از هر ارگان که از عرف مجره و برای یک نفر از کارگرای ما برابر یک دانه نخود هم داده نشده، که فعلا ما یک چیز بسیار ناچیز داشتم که کمک دیرام کردم. اموجا ما مراجعه کردیم و خواستیم که کمک بسیار کمک ناچیز رو ما طرف شرکت در اطلاع داشته باشیم.
بله خانم هاشمی، شما از کمک مالی با اونا گفتین، اما خود شما هم از این ناحیه متضرر میشین وقتی شما با یک سرمایه شاید خیلی محدود آغاز به کار کردین و تا اینجای کار رسیدین. حالا اگر کار شما متوقف میشه چقدر زیان خواهد کرد؟ آیا تهدید وجود داره که شرکت شما حتی از فعالیت باز بانه بعد از اینکه قرنطین پایان پیدا میکنه؟
دقیقاً ما در بخش لباس واقعا ما بسیار زیاد با این فکر ما هستیم، به خاطر از این که دیگه یک کار ما سرمایه خود سرمایه گذاری نکردیم و این همون چیز ناچیزی که بوده اونا کلش استاد است، بالت رکوت هستن فعلا، ما اینا بخی استاب هستن و ما سرشش کار نکردیم که از اون ما بتنیم آیده به دست بیاریم. دیگه ما واقعا بیمزی دارم که در بخش دیزاین لباس و در بخش این کارهای ما حتی پروسس ها شما که آر بلند است، نرخانه ها موجود نیست و هر کس به دل خود نفروشه و ما نمیتونیم که معاشات کارگرها را از این هایه پوره بسازیم. واقعا ما بله. احساس تشویش داریم.
خب در رابطه با حمایت نهادهایی که حمایت از سرمایه گذاری میکنن، امروز از اونا با تماس بودین؟ اونا چی را کارهایی را شما به شما پیشنهاد کردن تا بتانین از این مشکلی که شما با روبرو هستین از او بیرون بیاین و در آینده هم بتانین کارتان را دوام بتین؟ آیا اونا تعهد به حمایت کردن از شما تا حال؟
بستان پیشتر گفتم که حداقل ما همی کارگرای ما را نامایشون را برای اینا دادیم که شما برای کارگر ما خانه نشین شده، شما همی یک بوجه ها و یک قطی روغن هم که برای زیبتین بر ما بسیار بسیار کار کلا نکنید.
درست.
در کارگر ما که در حالت خدا شاید است که من اینم پیشتر رفتم نان قاق ما ترک را خوردیم و شکر کم نان قاق ما قبلا ذخیره داشتیم، اینا به این کسا کمک شد نمیدازد چی رسد به این که بر یک شرکتی که همیشه او کار میکنه و بر مردم شب و روز نمیگه دولت تلاش است که روز تا روز کار ما بهبود بیفه و ما بتونیم خودکفا شویم، خود ما و بعد از خود ما و منطقه ما و بعد از منطقه ما و ولایت ما و حتی ما به سطح مملکت باید کار کنیم. بدبختانه حداقل ما خواستیم که بر ما شما یک کارت بتین که ما بتانیم که آش پروسس میکنیم ماده داخل شهر ببریم که از اتاق اتاقای صنایع تجارت ما خواستیم، البته بخش خانما اونم کارتی اینا بر ما نساختن ندادن که ما بتانیم که اینمی موادی که ما روزانه ساش کار میکنیم بیرون از شهر ببریم و در هر کمربند هم که برابر میشه که شما کارت ندارین دوباره شما پسی در طرف خانه ببرین.
درست.
واقعا نه از طرف شک ما میبینیم بر ما مشکلات یک مشکلات است در این مملکت در این شهر و در این ارگان هایی که کار میکنند. فقط ما جگرم به این خون است که دو بوجی هارد برای یک کس میتن یا یک بوتل روغن میتن عکس میگیرن و عکس میمانن و تا عکس گرفتن و عکس ماندن کوشش کنن تا وقت اونما عکس بر عکس گرفتن وقت ضایع میکنن امیده برن سر یک موضوع کاری دیگه کار کنن.
درست. بله شنونده عزیز که تازه با ما پیوستن، موضوع امروز برنامه در رابطه با وضعیت زنان کارگر است که به دلیل مشکلات و یا محدودیت های قرنطینه در خانه هایشون باقی ماندن و اجازه کار ندارن و یا هم به محل کارشان نمیرن. شما میتونین با تماس با برنامه سوالاتون را از مهمان برنامه که خانم سیما هاشمی از ولایت بلخ هستن شریک بسازین. شماره تماس با برنامه را یک بار باز میگم، خبرونه سره در اړیکې شمیری دی 0990405043 ده 0902015520 د خبرونه شمیری تاسو کولی شي اړیکونه سی یو اوریدونکو لرو او رو څوک دی. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم
بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
سلامونه تا درانه میلمانه تا در اغانستان میزد من اون را سلام میکنم فضل هادی ورده.
علیکم سلام فضل هادی ورور میروانی وکی
من درانه میلمانه اول خوب ده اویو چه داغ کسان چه دار دی و پایسی دیری نو داغ در روژه میاشتا ده پذیلتو میاشتا پا دوگو میاشت که دوگو بر وزل اصلا چه دی ده چشو توان نلیری خیر دای که پتو ترخون بانده ایش پر خوری خواری پر دروجه که دای مثال برای دو خوارا پا کلام سیاست دای همکاری وکا از درانه ملمانه نمی پختن از سوال ده اغده که تو گلن رو پلاسی سیمو که دیمو خورگانه یا دلاز کارکا مثال خیاتی که یا بلدسه یا اغا کارکا گلدوزی تیزتلا که نو دو گل پار از دلدسه کسان دی که ارون تا مثال ده کار ورطا محیاتی خب یا بعد بخدانه ده زن مشکلات به وجه نگه نتوانی ایش اغا کار مختبوزی نو ده بله رو کسی سیمو که بعد دو خلکو تا سیوا گایی ورکو چه دی دو خیاته اینو ده زن مسائل نا استفاده بکو چه ده غبی وزوی دیمو ده تاس ده ملک نلاری.
بله دیر زیاده منه من نجواندی و سی. بله یو بله وریدون که یو رو چی چوک دی. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
میشه سوال تان پخش است برای میشه شما یک مسئله دادم برای خسید شنیدیم؟
بله شنونده داریم شنونده را میشنویم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای سلام. سلام من خود با شما با مهمان و سلام که با سلام خیلی نظرم عبدالستار آخونزاده هستم از بیتوالی با ما آقا
بله خوش آمدین با برنامه خیلی آخونزاده بفرمایین.
من یک نظر دارم از سوالم از مهمان و سلام شما
بفرمایین.
نظر می است که ما مشکل با افغانستان داریم، یک مشکل شعال کرونا ست مشکل هم ما دیگه مشکلات داریم ولی این دولت که است یعنی ست مشکل دیگه طرف همین دولت نجس بر ما به میان آماده اعمال ما به این منطقه خود که مشکلات هم هست باز هم طرف شب و روز به بالا ما عوام نباره و بمبار صورت میگیره کمک و به حساب مریضی وقایه و به حساب دستر و تبابت اینا خب بخل وجود نداره. یه همه که مشکلات امید دولت بر ما بمیان آورده که پدر کرونا گفتم میشه از کرونا کدام بدتر.
سوالشون
آقای سلام.
بله بله سوالتون رو مطرح کنیم. بله
از نوان مطلعم شما سوال می هست که دکتر خدا آسان نکنه ما امید به خدا زیشته باشیم دلات امید نکنیم امید پاگلای که اینا دارن اینا چک چند نفر زن هم رای اینا کار میکنه ولی اینا نمیشه که اینا امی کاروبار موشمند را آقا تا بکرمت و قرنطین کرونا خدم ما شما هست شده ببینید که به چی وقت رو با خدا معلومه. یا اینا یک کاروبار هوشمند در چیز کنن که بجن هم که بیزنس هم سرایت نکنه ولی اینا همی روزمانه کار خود هم پیش ببرن که اینا در نمانه. اگر اینا ای کار خود پیش هم بکنه همی سرمایه خود هم از دست میتره دیگه به مشکلات زیاد هم رو برو بشه. همی کار هوشمند اینا نمیتونه شروع کنه. اگر اینا میگن آت کمت شده کمت بخرم کمت بفلوشن دیگه آلا خوش شده دم تعماده بزراز مزد اینا چی رقم اینا همی کار میتونه که بکنه یک کاروبار هوشمند برای خود آغاز کنن که کار خود به نیش شرط پیش بوده اینه برای جا به تخر میره
بود. خوزده بسیار زیاد تشکر است شما. تشکر. بله شنونده دیگم بله قطع شد تماسشون. خب خانم هاشمی اگر به سوال آقای وردک به اونا پرسان کردن رابطه به می که اگر در رابطه با ای که اگر آگاهی بتین به کسایی که کار میکنن خوب چون حالا شرایط محدودتر است در رابطه با این موضوع شما یا تنها در شهر مزار شریفی فعالیت را پیش میبرین یا از ولسوالی هم برای شما کارگرا هستن که از راهی دور با شما کار میکنن تنها محصولات و صنعت و صنایعشان را صنایع دستیشان را به شما میرسانن؟
دقیقا ما کار ما در بیشترم گفتن که بخش مواد شوینده هم از بکه مواد شوینده ما را ما در بیرون از مزار شریف تا کابل بلخمری و بغلان هم روان میکنیم. در بخش پروسس خیاطی ما از القیاس خانمای ما داریم که از بلخمری سن و از تاشقرغان هستن خانم ها که ما بخش خیاطی را کار میکنن و همچنان
در منازلشان کار میکنن درست؟
بله 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 اونا یک گروه خانم های سمت کار میکنن در بله گروه خانم هستن که در یک خانه کلکشن جمع میشن و اینمی کارا رو پیش میبودن و همچنان در بخش پروسس آش ما و در هاش ما هم زمان که هاش ما تولید میشد نه تنها در شهر مزارشل بلکه در پلخمدی و کابل هم آش ما روان میشد که ما خانم ها که در بخش دهی بخش هم روی ما کار میکردن ما یک فعلا دو یا سه خانم را ما که او را ماسک میپوشن و دستکش میپوشن و خیلی ما اونا را از نگاه زودافونی میکنیم لباس هایشون را میاییم در بخش آش در کارخانه آش کار میکنن یعنی کار ما خیلی کم شده و کار ما خیلی پایین آمده و در قسمت سوال دوم برادر ما که پیشتر با اونو گفتن که شما اگر میخواین بسازین و دوباره در قیمت بالاتر عرضه کنین به بازار ما بعض از موادی که مثلا بعض مثلا پلاستیک کار داریم یا موادای شرش کار داریم یا دکوتی های هر چیزی که ما کار داریم اونو دوکانا هم بس اینمی موادا فعلا به دسترس ما قرار نداره و چندین بارا ما ارگان های دولتی هم مراجعه کردیم زنگ زدیم که شما ما پلاستیک ضرورت داریم در کارتن ضرورت داریم در شرش ضرورت داریم بر ما ایده هیچ وقت به دسترس ما قرار نمیتن. قسم یک برادر ما گفتن که اینا از کرونا بتر خود از اینا بالاتر یک مرض هستن که اینا فعلا سر عدفای شخصی خود مصروف هستن نه به خاطر ملت و نه به خاطر مردم نه به خاطر قریب و بیچاره. و بازم من پیشترم که آمدم با یک خانم که رفته بودم خانهش دیدم کردم سر از اون برای تو گفتم که ما را شما دوباره تکم را هر شکل باشد تکم معیا میکنم و شما کار ما را دوباره شروع کنیم که رفتم بیکر وزیر زندگی دینا را به شکل ما دیدم که اتا دینا را شاو که بر ما زنگ زدن امی خانم که خدا شاید است که ما دیگه با چیزی برخوردن نداریم. اما رفتم اینمی لحظه که تام خودم خانه از رفتم و پاس بر از اونا گفتم من یک مقدار تکن میگیرم که شما کارتون شروع کنین البته هر کدامت به خانه خود جدا جدا یک توی نشینین هر کدامتون به خانه خود کارتون شروع کنین که شما از بیکاری خدای نخواسته مریض میشین گوشلم ایمانین یا ما هم یک آدم های بسیار دفع مردم سرمایه بسیار بلنده نداریم با می سرمایه کوچک خود اینمخ خدمت و اینمخ کار ما به این هموطن خود یا به این خواهر خود انجام میکنیم و از اون هیچ وقت دریغ هم نمی کنیم و از اون هیچ وقت شکوشی هم نمی کنیم و زیر نظر ما این کارگرهای ما که به صفت خواهر و مادر ما هستن همکار ما هستن اینا هستن که شرکت ما پرورجاست ما
بله. امرایشان
هستیم.
بله خانم هاشمی قسمی که آقای اخوندزاده فرمودن خب شما میتونین کارگرتان البته میتونن در خانه کار کنن شما با اونا تماس باشین اما اگر شهر بسته باشه و این محصولات شما به بازار عرضه نشه و شما دوباره عاید نکنین فکر نمیکنین که کار خیلی دوامدار نخواهد بود اگر قرنطین به میگونی که حال دوام داره و چند هفته دیگه هم دوام پیدا کنه؟
ما فقط فعلا قبلا تقریبا ما یک تعداد زیاد کسایی که بودند که خیلی از منطقه شرکت دور بودند، ما در اون طرف ها امی مواد خود انتقال می دادیم. بس تختانه که فعلا بر ما کرد به دسترس ما قرار ندادند که ما بتانیم در هر گوشه و نوعی مواد های خود برسانیم، یعنی اونمون ما نصف شده. فعلا ما به بسیار دکانای کم فعلا روان میکنیم و اعضای دیونمون کار خود ما استاپ نکردیم.
درست. تعداد کارگرایتان اگر به ما بگوین چند فیصد کاهش یافته تعداد کارگرایتان کنو خانه نشین شدن؟
بله،
گفتم تعداد کارگرایتان فعلا در گذشته چند تعدادشون چقدر بوده و حالا چقدر کاهش یافته تعدادشون، که اونا کسایی که در خواهد تا خانه هم کار نمی کنن با شما هم کار نیستن و بیکار هستن.
بله، خب تقریبا پیش ما 72 نفر کار میکردن و فعلا از 72 نفر شاید پیش ما یکان 25 الا 27 نفر کار کنن.
درست. خواست شما چی است بخاطر از اینکه شما بتانین حداقل، خب یک شنونده با معذرت میشنویم، یک شنونده داریم بعدا به شما برمیگردیم. بله شنونده عزیز، سلام علیکم.
امین بسیار میبخشین که امی وطنم بسیار دلم شدیم است.
بله بفرمایید.
میگیره گپم زدنم ایتانم امی مردم افغانستان که دیگه بر نزن زایره، بعد از ختم زایر داوود تا کشتی، بعد از نجیب تا کشتی، بعد از خلقی شدی، بعد زمین شدی.
شنونده عزیز، اگر به موضوع برنامه
شدی، بله. وطن تا در دادی، خودت آتش دادی، دیگه بر نزن. حقت امی توپ است، امی تانگ است، امی مرنی است، امی گرسنگی است، امی ویروس است.
بله شنوندی بودن که نظرشان را گفتن. بله خانم هاشمی، در رابطه با بله در رابطه با حمایت اگر برگردیم، خاص شما چی است بخاطر از این که اگر بتونیم از این وضعیت بیرون بریم با حمایت مالی برخی از نهادهای سرمایه گذاری، تا سرمایه کوچکی را که شما گفتین که روی سرمایه گذاری کردین بتونیم دائم به کارتان دوام بدین و قسم نشه که قرنطین باعث ازی شوه که تجارت شما بسته شوه به دلیل عدم عواید و یا بسته شدن مجرای عواید؟
ما در قدم اول میخواییم که یک نرخ ثابت باشه برای کار ما. مثلا ما زمان که ما میخواییم که آرد خریداری کنم به یک نرخ ثابت باشه. مثلا ما از 13 تا 18 ست رفتیم، برای 18 ست در کار ما خیلی خیلی خسار هستم. ما میخواییم که حداقل در وسط ده. اگر ما 14 میخواییم امی بیایی مثلا در 15 یا 15 ست یک نرخ ثابت باید باشه. و دیگه اینا بتونم که اینمی جایی که مثلا مصدر خدمت بود بر مردم، بیشتر براتان گفتم ما نیاز به کارتان داریم، ما نیاز به پلاستیک داریم، حداقل امی دولت بدبخت ما بتونه که در هفته یک دکان اجازه بتن فاصله داشته باشن ما و ما بر ما یک اطلاع بتن که تمام شمارهای ما پیشان ثبت هستن، یا ما چون یک اطلاع بگیریم که فلانه دکان باز است ما بتونیم از اینو بریم تکی خود خریداری کنیم، یا از فلانه جور بریم صندوق خود خریداری کنیم، بر کارگر خود سوزن خود خریداری کنیم، یا ما بریم کارتن خود خریداری کنیم، آش خود خریداری، آرد خود خریداری کنیم، مثل از این.
درست. در رابطه با از این که در آینده ها چقدر امیدوار به این هستین که کار شما دوباره رونق پیدا کنه و به حالت که قبلا بود برگرده، آیا امیدواری وجود داره با توجه به بازار فروش؟
ما از تا جایی که ما میبینیم که مردم ما واقعا خیلی متضرر شدن، خیلی متضرر شدن از بیکاری ها و بدبختی هایی که هم از کرونا آمد و هم از جنگ و جدال بین دوست و کسی که در راست قرار دارن، خیلی مردم ما متضرر شدن و ما فکر میکنم که شاید بسیار زیاد کار ما مثل سابق نباشه، آیسته 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 استاپ استاپ پایین خواهد بیاید، برای اینکه فعلا مردم پول بر نان خوردن ندارن، شاید اینا آماده نباشن تا 3 ماه یا 4 ماه یا 5 ماه بعد اینا بتونن.
یعنی شما میتونید بگویید که در کنار قرنطینه وضعیت سیاسی هم بالای کار شما تاثیر گذاشته؟
دقیقاً. لیکن ما پیشترم براتون عرض کردم که نه تنها در یک بخش کار ما، بلکه ما سابق نفروختیم مواد شوینده ما را، مثلا کیلوی 20 افغانی ما دین روز کیلویش را به 17 افغانی سودا کردیم. خودش شرکت هم متضرر می شود.
بله در رابطه در اخیر اگر پیامی با داشته باشین در رابطه با این که کارگرها و در رابطه با ایمنی کارگرایتون.
ما پیام ما برای کل مردم ما است که ما هم برای مردم خود هستیم و ما صادقانه با مردم خود کار میکنیم، مردم خود دوست داریم و ما به خاطر ارتقای ظرفیت همیشه کار کردیم، هنوز میرزمیم و هنوز شعار ما است که ما میخواییم که سرمایه وطن خود بیرون از افغانستان نکشیم و ما بتونیم که واردات کم و انشاءالله صادرات خود بیشتر.
بله خانم هاشمی، از اشتراک شما در برنامه خیلی تشکر.
قربانتان، سلامت
زنده باشین. شنونده عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت و هفته و برنامه دیگر.